شنبه د وریش پښویشتمه د اپریل 15مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روان خبرونه زحمت چیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستربمی بریټ پاړه د ملي شورا د غړیو نظر اخیسته. د همدې حمله پاړه د سیمې د خلکو نظر هم در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه تمه چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته ولاړ شي. د افغانستان پاړه د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د لانجې پر سیاسي حل لارې ټینګار وشو او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان د کاندید په حیث ثبت کړ. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د ماک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ کړی و. زه جنرال ماک ماستر افغانستان ته استوم تر څو هلته دا وڅېړي چې موږ د خپلو افغان شریکانو او د ناټو د ائتلاف تر څنګ څه ډول پرمختګ کولی شو. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه دی اعلان کړی، خو هندي رسنیو ویلي دي چې ماک ماستر به سبا په نوي ډیلي کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي اسیا د سفر په ترڅ کې کابل او اسلام آباد ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمنی اژانس ډی پی ای د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته په اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانه خسته. د ماسکو په غونډه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د استازیو ترڅنګ د چین، هند او ایران استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسله وال مخالفان وژل شوي. د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
یاته نفر وصله بالا مخالفین وشل شو سالو نفر هم تپیان دی ولې څنګه شپږ کیلومتر فتاف د افغان او فشلی سره د شغل ته هم د کوستي جات بل نه خپل چې د کوستي جات کې ولې څنګه هوایي قوتونه ایستاف قوتونه هم ملګری شي.
عمر ځواک زیاته کړه د عملیاتو په لړ کې څلور افغان پوځیان ټپیان او یو تن وشل شوی دی. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحۍ یو تخصصي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه روغتون د څلور میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. په دغه وزارت کې د روغتونونو د معیاري کولو د آمریت مسؤلې ډاکټرې ماموسې زیور وویل
دلته به هغه مریضان تداوي کېږي چې ملا درد لري او دلته ورته عملیات نه شي کېدی، یا چې ورونه په ملا کې وي، یا د سر په ارتباط چې سخت کسرونه چې د اکسیډنټ یا څه په وجه باندې پیدا شوي ورته هغوی به خدای ممکن نه وي هغه به تداوي کېږي.
میرمن زیور زیاته کړه دغه روغتون دیرش بسترونه، عملیات خونه، عاجله څنګه او د جدي څارنې برخه لري. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده، د راتلونکي میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. راپورونه وایي اتش پېته کلن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورم ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل
په دغه هیواد کې د نورې ازادۍ، آرامۍ، په ایران کې د پراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راسو.
په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. په ترکیه کې د ټول پښتني رای ورکوونکو ویلی چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلی چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشنبه کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي رای ورکونکي به دا پریکړه کوي چې آیا په اساسي قانون کې تعدیلات راولي کنه چې له مخې پارلماني سیستم پر ریاستي سیستم اوړي. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت ګوند مشر کمال کلیچ دار اوغلو پرون جمعه په استانبول کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
یلین جمهوریتی کوریالم
راځي په ګډه د ترکیې جمهوریت خوندې کړو، راځي لنجو تلاسوانه چوو او خپل جمهوریت ویجړ نکړو، راځي د خپل ګرانو اولادونو پر راتلونکي قمار ونه وهو.
د ترکیې په اساسي قانون کې کډغه تحدیلات تصویب شي، له سر اعظم څخه به زیات صلاحیتونه ولسمشر ته انتقال شي. او وروستی خبردار چې د امریکا پوز پولیسکونو پوجان سومالیا ته استوي چې د اشباب سختري زړلې پوړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوز وروزی او اکمال کړي. دغه خبر پرون اعلان شو او دا پتی روشلو کلونو کې د افریقا په ختیځ کې دغه پراته هیواد ته د امریکا د تر ټولو لوی شمیر پوجانو لیږل ګڼل کیږي. سینن تلویزیون د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي په دغه ماموریت کې به د امریکا شاوخوا څلوېښت سرتیري برخه واخلي. دا سدی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا د ستر بمی بریټ پاړه د مشانو جرګې او د ولسی جرګې نظر در سره شریکو.
نور افغانستان کې د دښمن ځایګه نشته، دا ځکه په خوا مونږ خپل قرباني ورکړې وي، اوس مجبور یو چې بنګلغه استراتیژیک دوستانو نه دغه مورد کې همکاري وغواړو.
د همدې حملې پاړه مو چې ویل کېږي د داعش پولیسکونو مشان پکې وژل شوی، د سیمه د خلکو نظر هم اخیسته.
دا ډیر زور ورو دغه کورونا او دغه ځمکه ټولې وړه ټولې
ځاګه بام چې و چاودې مونږ په خپل باندې یاریان شو ذات شای وشو.
کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سفر څارو او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې لبینجلې سره شغیدلی چې په کابل کې قلمونه خرڅوي.
دوی ماما جانه قلم اخله خېدي سبب دی او شکر ته دودې وسو.
د افغانستان ملي شورا وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه د دې ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام و. دغه بم د امریکایي ځواکونو لخوا د پنجشنبې په ماښام په چین کې د داعش پر سمڅو وکارول شو. د ولسي جرګې دوی مرستیال وایي د حمله وسلوالو طالبانو ته خبرداری و چې د سولې له پروسې سره ملګري شي. بلخوا د مشانو جرګې نائب منشي وایي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د سختري زړډلو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د دغه ځواکونو تجهیز او پیاوړتیا ته هم ډیر پام وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونې د ملي شورا مثبت عکس العمل پراولی دی. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې اداري هیئتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو ته په پام سره د دې ډلې پر پناه ځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم کارونه یو مناسب اقدام و. د ولسی جرګې دویم راستیال نذیر احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د داعش ډلې هغه مرکز پنه شو چې د کابل پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون او نورو سیمو د حملو پلانونه پکې طرح شوي و.
په افغانستان د منګه هوا د دمن ګل نه پلوريږي او بلکې دومره غټ بم دولت مجبور اوسو چې منګه دغه رقم ته اقدام د مخالفینو په مورید کې وکړو او دا به ټول وطنوالو ته معلومه وي چې دغه مرکزونه اوسې دغه ځاینه د 400 بستر برنامه له دغه ځاینه تحریزي شوی و هم دغه رقم ته د مازنګ او هم داسې نور واقعات چې څومره په کابل کې یا مرکزونو یا ولایت کې کېدل نو دلته ترورستانو یو ډله جوړه شوی و چې دا همسایه ممالکو په عوامشه دغه ویلې چې د منګه اتباع الته ځای په ځای شوي دي. دښمن تم دا پیغام ده چې نور افغانستان کې د دښمن ځایګه نشته، دا ځکه په خوا مونږ خپل قرباني ورکړې وي، اوس مجبور یو چې بنګلغه استراتیژیک دوستانو نه دغه مورد کې همکاري وغواړو او وي مکلف دي چې د خارجي اتباعو په مقابل کې مونږ سره همکاري وکړي او ګپ وکړو باندې د منځ وړلو لپاره مونږ سره مشارکت اقدامات وکړي.
امریکایي پوځیانو د پنځشنبې په ماښام په چین کې د داعش ډلې پر پناه ځایونو تر ټولو غټ غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دا د یو مناسب هدف لپاره مناسبه وسله وه. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمی دغه حمله په هیواد کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره مناسب اقدام وباله. څرنګه چې داعش ډلې خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو او بیا د ننګرهار په اچین او نورو ولسوالیو کې افغانانو ته جدي ګواښ او اندېښنې ولاړې کړې وې، په اچین کې د امریکا متحده ایالاتونو دا بمی حمله یو ګټور ګام او دولت ضد ډلو ته یو خبرداری ګڼو. افغان چارواکي وایي دا حمله له افغان حکومت سره په همغږي سوي ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دې زورور بم له کابل په چین ولسوالۍ کې چې له اوږدې مودې د داعش د فعالیت مرکز ګڼل کېده، د دې ډلې پناه ځایونه له منځه وړل سوي او د دې ډلې تر اتیا زیات جنګیالي پکې وژل سوي دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې په وژل سویو کې د داعش یو وتلی قومندان صدیق یار هم شامل دی. داعش ډلې په یوه اعلامیه کې چې په دوی پورې تړلې خبري اژانس ایماق خبره کړې ویلي چې په چین کې په وروستۍ حمله کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وشته.
د ننګرهار په چین کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستر بم د استعمال په اړه د سیمې خلک څه وایي او د ننګرهار چارواکي څه وایي؟ له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د پنځمې په مخام شاوخوا او بجې د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترين بم د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د داعش ځواکونو پر مرکز استعمال شوی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې بم د غورځولو اواز دومره زورور و چې ټول ولسوالۍ ولرزوله. یو څو تنو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر زورور و او ډیر هیبتناک بم و او دغه کورونه او دغه ځمکې ټولې وړه چولې.
چې کومه دغه بم چاودنه وشوه که نه، دا برځ کې یو خمس و غټه خمس و دوی مرکزونه دي پکې. او بس دغه بم چې وچاودې موږ په خپله باندې یاریان شو زیات شی وشو، ډیر کوټ کې غټ بم و که نه. بل دوی برې دغه وطنې نه وي، موږ دغه برځ ولا تلای نه شو، دوی زورورو د لاسه نه شي، موږ دغه کته خلک نه شي او بس پورسم بندیانې برز منګه لا بری وطن ټول جو ټول کړي او دوی په کې خپل کورونه دي واړه او خځه او مالونه او دغه برز پچینه را ده. دا وطن نه دي، دا مالونه دوی ټول را وسته لوب دي مامن کې وسم دی را کړي او زمنګ کورونه ټولم دوی کړي دي چې زمنګ خلک کې نشته دی.
د جمعې پورز د ګرمي ورسته د همدې بمباري په تړاو د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو او د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړو هم خبري ناشته درلوده. دوی په دې خبري ناشته کې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ورستي هوایي بریدونه وستایل او له مرکزی چارواکي وغوښتل چې خپل بریدونه ته دوام ورکړي.
اوس که زموږ کور رانه کې پروا نشته، که زموږ کلی رانه کې پروا نشته، خو موږ د خپل کورو له بوزي په عزت کې په افرو کې دا زموږ نظام دی، دا زموږ حکومت دی، دوی باندې حق لرو. دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دی کې مطلق داعش په دی ولې داخله کستری کې پټي ولې زمون په عزت کې ګوتی وي. دلته د ایشو دغه کورونه زمون یو واري سوي وران شوي ټول کنده کندوالی دي. باقي کې د ایشو سید یو کله بلته سره کړو بلې بلته سره کړو ټول غار غار کړیو.
خوشبختی زمون په کېدار چې دی کې زمون ملکيان عام وګړي د کورنۍ غړي عام خلکو ته پکې زیان نه درسره. دا زمون د پاره د خوښۍ او د خوشبختی ځای دی. تر څنګه زمون د هیواد دښمنان پاکستانی استخبارات، پاکستانی رسنی، د پاکستان تاریخ سپی دغه عملیات پر خلاف منفی خبری کی او هغه د سوی چې ګویا دا دغه بم د امریکایانو یو امتحانی بم چې په افغانستان کې امتحان کو. دا امتحانی بم نو، دا ازمایښتي بم نو.
بل خو د ننګرهار د ولایت وینا تاوله خو غنی وای د پنځم به ورځې په مخام د دې قوي بم د استعمال په پیل کې درې سمتي ویجاړې شوې چې په خبره دوی ته د ورکل شو معلوماتو لمخې شاوخوا دوه تیا تنه د ایش وسوال پکې وژل شوې دي.
د بریټ کی د دایش دلې درې مهمې سمتي لمنځه تللې دي. لمړني معلومات د تلفاتو په اړه زموږ د دې چې په دې پیښه کې په وڅ مڅ کې دوه ویش د ایش وسوال په دویمه سمسه کې د شپتو په شاوخوا کې د ایش وسلوال وجل شوی دی او په دریمه سمسه کې لا هم زموږ پلټین روانې تر څو روښانه شي چې څومره تلفات لرو. ولې تلفات ښایي تر دې هم ډیر زیات واوسي کې
د خبرو شو ریپورتونو لمخې په غیر اتمی بمونو کې دا تر ټولو قوي ترين او لومړنی بم دی چې د چین ولسوالۍ په سدخیلو سیمه کې د داعش په مرکزونو استعمال شو.
په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا د ستر بم پیښه نړیوالو چاپی خبرونو څیړلې ده. وړاندې دغه چاپی خبرونو ته کتنه اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
5:15 د لند خبرونه لرو. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مارک ماستر نن په کابل کې د افغان چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د تروریستي هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند په نابی ولسوالۍ کې په هغو پوځي عملیاتو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي تر اوسه د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. په پام کې د نن په کابل کې د اعصابو د جراحي یو تخصصي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. حسن روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه یې کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. په ترکیه کې د ټول پښتنې رایې ورکوونکو ویلي چې د خپل هیواد په سیاسي سیستم کې به تاریخي اصلاحات راولي. دوی ویلي چې دغه ټول پښتنه به چې سبا یکشنبه کې شي د دغه هیواد د تاریخ لوری بدل کړي. د امریکا پوځ په لسکونو پوځیان سومالیا ته استوي چې د شباب سخت دریځ ډلې په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد ملي پوځ وروزی او اکمال کړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ لخوا د داعش ډلې پر مرکز د تر ټولو لوی بم کارول د لویدیځ د اکثر ورځپاڼو د پرونیو غنو سرلیکو. د بم د اچین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز په نښه کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا بمباري د داعش پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو یوه برخه وه چې شمیر یې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په اوسط ډول د ورځې لسو ته رسیږي. ورځپاڼه د افغان کمانډو ځواک د یو ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي دوی ته له مخکې د دې بمبارۍ په اړه خبر ورکړل شوی و او ځکه دوی د بمبارۍ له سیمې څخه څه باندې 3 کیلومتره لرې ولاړل. نیویارک ټایمز د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله چې د اسدخیلو له کلي 2.5 کیلومتره لرې اوسیږي لیکي چې وایي د دې بم چاودنه هومره درنه وه چې کلیوالو فکر کاوه د دوی کلی په نښه شوی. نوموړی زیاتوي چې د بم چرې د ده پر کور هم راپرېوتې. د یو بل څیرمه کلي اوسیدونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د بمبارۍ په نږدې 4.5 کیلومتره کې 4 کورونه ویجاړ شول. د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې په یو انتقادي مطلب کې لیکلي چې بمونه غیر دقیق، ګران او بیرحمه دي او چې څومره یې سیاستوال زیات کروي همره یې ستراتیژیک اهمیت کمیږي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې امریکا او برتانیا له 1800 کلونو راهیسې په بې ثباته اسلامي هیوادونو کې بمباري کوي خو د کار له مرګ او ګډوډۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بلې برتانوي ورځپاڼې بلفاست ټلګراف په خپله پرونۍ ګڼه کې په اچین ولسوالۍ کې د امریکا له بمبارۍ وروسته د دې سیمې ښکلی تصویر خپور کړی او په دې اړه په یو مطلب کې د څارونکو په حواله لیکي د دې بم چې د بمونو د مور په نامه یادیږي کارول هغې زلزلې ته ورته و چې پیغام یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ اعلان و. بلفاست ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وینا راخیستې چې وایي د داعش وسلوالو د اسدخیلو په سیمه کې د خپلې دفاع لپاره موضعګانې او سمسې جوړې کړې وې نو ځکه د له منځه وړلو یوازینۍ لارې د لوی بم کارول و. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد په تیرو 2 اونیو کې د افغان او امریکایي ځواکونو له جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی بم وکاراوه. واشنگتن پوسټ لیکي اچین ولسوالۍ یوه کرنیزه سیمه ده چې د اوسیدونکو شمیر یې پخوا د افغانستان د احصایې د ریاست د ارقامو له مخې 9000 کسانو ته رسېده خو په تیرو 2 کلونو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دې سیمه کې ځای ونیو د دې سیمې لسګونه زره اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او څیرمه کلیو او ولسوالیو ته ولاړل. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي معلومه نه ده چې د دې ولسوالۍ څومره اوسیدونکي به لا هم په خپله سیمه کې پاتې وي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر سفر د سولې او ثبات لپاره مهم ګڼي. تمه ده چې مک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري، بیا به اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځای به نوی ډیلی ته سفر وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې او ثبات لپاره د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو دوام او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې ګټوره ثابته شي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وکړه. خاغلی غورزنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومه پالیسی چې د سولې او ثبات لپاره افغان حکومت طرح کړي تمه ده چې د امریکا حکومت یې ملاتړ وکړي.
تو بدخواه دولت افغانستان و دولت امریکا
له افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو د پراختیا خبرې په نږدې راتلونکي کې د دواړو دولتونو ترمنځ وشي. هله د کومه پالیسی چې افغان دولت د امنیت او ثبات د تضمینولو لپاره طرح کړي امریکا ورسره ملاتړ وکړي.
خاغلی غورزنګ وویل افغانستان او امریکا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ګډ ملګری دي او په افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته استوي. ویل کیږي چې کابل ته به د مکمستر له سفر وروسته د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسۍ روښانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت د شورا رئیس دوه اونۍ مخکې له خپل افغان سیال سره د ویډیوي کانفرنس له لارې هم خبرې کړې دي. د چارو افغان پوهان کابل ته د دغه امریکایي چارواکي سفر مثبت ګڼي او وایي چې د افغانستان وسنی وضعیت په کتو سره د هیواد د امنیتي وضعیت د کره تحلیل او هماهنګۍ لپاره دغه سفر یو مثبت ګام دی. افغان کارپوه میرزا محمد یارمند وایي
په افغانستان کې د داعش او شل نور تروریستي ډلو موجودیت خلاص سرحدونه او د تروریستي ډلو رانوتل دا اړتیا پیدا کوي چې دا کار وشي. که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزول شي او په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره هماهنګي رامنځته شي دا کار بې ګټې نه دی.
ښاغلی یارمند وایي افغانستان باید داسې غوښتنې امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي چې ومنل شي او ملاتړ یې وشي. د ده په خبره په دې غوښتنو کې باید د هغوی مالی مرستې، مشورې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره همکاري شامل وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. له تیرو کلونو راهیسې د پکتیا څمکنیو او لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی زرګونه کسان معاشونه په وخت نشي اخیستلی. دوی وړاندیز کوي چې په څمکنیو کې دې یوه بانکي څانګه پرانیستل شي. د څمکنیو د څو تنو د اوسیدونکو څرګندونې سره اور
ما نوم میرویش جلیل ده دی پکتیا اوسیدونکی او چکمنه والا کی کی باید بینک جوړ شي دلتا کاسکار وی کبل سړای وی پاسه دګه سره په وخلی کتی جوړ وی زنه ځکه موږ اوس ګردیس کی بل ځکه موږ ته دی خپل روپې مشکل دي نشو خوستای ک په بینک وی ک په وغه وی لیر کی ما مشکل دي.
ز د پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ په بندر خبرې کوم. د مټر او چې موږ پیسې د ویشت او استو اته ډیر په مشکل راخلو بیا کمیشن موږ ډیر زیات خلی خولیارو کې د ځان سره وړو لاره کې خاطر وي د غلو چور چپوال د لار مشکل خو تاسو ته معلوم دي. د حکومتي کسان چې کوم ماشه خلی هغه د غنځي ګردېسته ګردېسته چې د مشو سيزي لاره کې مشکل وته پیښه طالبانی کته کې او ډیر خلک شهیدان شول په دغه کې د مشکل دی بنګ مشکل ډیر دی په داس کې منه ولا سوالي.
د پکتیا د سمکنیو د ولسوالۍ د دوه تنو اوسیدونکو څرګندونې مو اورېدې. دوی وویل چې د سمکنیو په ولسوالۍ کې باید د بانک څنګه پرانیستل شي ترڅو مامورین په خپل وخت ماشونه تر لاسه کړي. دا ازادي راډیو د اتو وجو په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل راپور اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې لوی وړې نجلۍ سره شهیدلې چې هم ښوونځي ته ځي او هم په بازار کې قلمونه خرڅوي. خو اوس د ایران د ولسمشر د پریکړې په اړه د ایران ولسمشر حسن روحانی چې کاري موده په پوره کېدو ده ویلي د ایران د پرمختیا لپاره د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی. په پام کې ده په ایران کې دغه انتخابات د می میاشتې پر 19 وشي. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د تاریخي اټومي موافقې په باب د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
اته شپېته کلن حسن روحانی پرون جمعه د نوم ثبتولو د دورې په څلورمه ورځ
ضروری اسناد وسپارل. په پام کې ده په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات د می میاشتې پر 19 وسی. روحانی تر نوملیکنې وروسته خبریالانو ته په وینا کې وویل چې د ایران او اسلام لپاره بیا د انتخاباتو پروسې ته راغی.
من دوباره آمدم برای ایران.
زه د ایران او اسلام لپاره بیا راغلم. له ټولو ایرانیانو غوښتنه کوم چې د ایران او اسلام لپاره بیا انتخاباتو ته راسی. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو وتلي رقیبان تمه لري چې روحانی په دغو انتخاباتو کې چلنج کړي. په کاندیدانو کې پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه نږدې متحد حمید بقایی هم شامل دي. دوی دواړو تیره اونۍ ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړ. زیات څارونکي فکر کوي ابراهیم رئیسی چې یو توندلارې ملا او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ته هم ورنږدې دی، شایي په دغو انتخاباتو کې د روحانی عمده سیال وي. رئیسی ژمنه کړې چې د بېوزلۍ او په ایران کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره انتخاباتي سیالي پیلوي. محمود احمدی نژاد چې په یوه محافظه کار او سخت منتقد شخصیت مشهور دی، کله چې ولسمشر و د اسرائیل په اړه یې نظریاتو نړیوال انتقادونه پارولی و. په پام کې ده د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نهایي لست 12 ورځې وروسته اعلان سي. په 2015 میلادي کال کې د تهران پر اټومي موضوع د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د حسن روحانی په رهبرۍ د ادارې موافقه د دې سبب سوه چې له ایرانه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سي. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ. د هغې موافقې له عملي کېدو سره سم ایران پر ګڼو هیوادونو د خپلو تیلو خرڅلاو پیل کړ او د خپل زاړه سوي تجارتي هوایي چلند د عصري کولو لپاره یې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې.
د ژوند رنګونه.
نوم دې چی ده؟
یاسمین.
څو کلنه یې؟
یولس.
یولس کلنه یې؟ د کوم ځای اوسېدونکې یې؟ اوس چیرې اوسېږي؟ دلته په کابل کې ژوند کوي.
چاری قمبر ته.
چاری قمبر کې اوسېږي. اصلا د کوم ځای اوسېدونکې؟
کندوز.
څومره موده کېږي چې دلته راغلي یاستئ؟
یو کال کېږي.
او له څه وخت راهیسې د سروشي کوي؟
یو کال کېږي.
کور کې مو څوک دي؟ نور څوک څو نفر اوسېږي؟
وه نفر یو. زه مشکل لرم، پلان مې بندې شولی دي. قلم سودا کوو، بعضې روزه ماکس سودا کوو.
څوک در قلمونه اخلي؟ پیسې څوک درکوي؟
مور مې درکوي.
بیا ورځ کې څومره پیسې ګټي؟
یوه سل دوه سل کار کوو.
ښه، د ورځې څو ساعته کار کوي؟
سهار ته نه، مازدیګر ته کار کوو.
مثلا کار چې کوي څوک درته مزاحمت کوي؟ په عذابۍ کې ځینې دست فروش هلکان دي یا پولیس؟
نه، د کار کې جریان کې هیڅ مشکل نه راغلی.
خلک درنه شایان اخلي؟
نه، غلط نه غ.
بیا نو څنګه کوي؟ څه شي ورته وایي؟
ته وایي ماما جانه قلم اخله، خی دي سبب دي او شکر ته دو دي وسو.
مکتب ته ځي؟
هو.
څوم صنف کې؟
مکتب ته ځم دریس صنف کې.
یوازې ته د سپروشي کوي که بل څوک هم د تاسو کور کې؟
نه، یوازې زه یو مې خو مې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حامد سنکزی د لوګر د شامزار د سیمې پر استولې سیمس کې لیکي د ننګرهار پاچین ولسوالي باندې د امریکا ستر بم استعمالول روسیا او ایران ته د خطر یو زنګ و، نه د داعش لمنځوړل. مریم سادات له میدان وردګ لیکي په اچین کې د لوی بم پر استولې سیمس کې په اچین کې د لوی بم له استعمال سره مخالفت کوي. شمسه شهیدزی په اچین ولسوالي کې د پنځنبه د بمی بریډ لامل د ملکیانو مرشوب لته اندیشنه څرګندوي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي لتیرو درې ورځو راهیسې په نابی ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي او تر اوسه د عینک سیمه پاکه شوې ده. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ د ولسوالۍ ښوونځي ودانۍ نه لري، د بیا د پوهنې له وزارت غواړي چې دغه ستونزه هواره کړي. محبوب خان له خاص روزګان لیکي لوی بم داعش له ماتې سره مخامخ کړی. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا لیکي چې د پکتیا سړکونه خراب شوي دي او په خرابېدو دي او باید غمې وخوړل شي. اختر محمد خوګیانی لیکي د اچین پر ځای باید امریکا پر پاکستان بم غورځولی وای. او محمد انور له کندهار لیکي د اچین بم باید پر اسلام آباد اچول شوی وای. د ازادي راډیو دا خبري مجله هم دلته سر ته رسیدې. بل خبري مجله تاسو ته لرو چې احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. سار مو بخیر احمدی صاحب.
صبح شما